د مشال ریډیو اوریدونکو زه بشیر ګواخم یو ځل بیا درته هرکلی وایم. لس بجې دی او له لسو څخه تر یوولسو بجو په دې خپرونه کې په تیرا کې د خیبر ایجنسۍ په تیرا کې د امنیتي ځواکونو او وسایلو ترمنځ د نښتو په هکله درته تازه معلومات درکوو. د پاکستان د پوځي امیر پرویز مشرف نننۍ مقدمې په اړه مو هم خبرو، همدارز فراته د افغان ولسمشر د تګ په اړه هم درته رپورټ لرو. د دې ترڅنګ نور رپورټونه او په اخره کې تنزیه خبرونه پام کوو هم شته، خو لومړی له ملیحه میرزاده خبرونه اورو.
السلام علیکم، ټټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د خیبر قبایلی سیمه په تیرا کې په تیرو سلور ورځو کې خواوشا دیش کوزیان او سل وسوال وژي شوې دي. نن د پاکستان په سپریم کورټ کې د ملک سره د غداری په کیس کې د پوز پخوانی واکمن پرویز مشرف په عدالت کې حاضریږي. او افغان ولسمشر حامد کرزی تیر ورځ د فراه ولایت دوره وکړه. د خبرونو تفصیل. د پاکستان په شمال غربي سیمه تیرا کې په سلو ورځنۍ جګړه کې ډېر سرتېري او خواوشا سل وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان پوځي چارواکو د ګل په ورځ ویلي دي چې پوځ له طالبانو او د هغو د ملګرو لخوا لرې پرته او غریزه سیمه واپس ترلاسه کولو کوشش کولو. چارواکو ویل چې پوځ د تېرې جمعې په ورځ په تیرا کې د مخالفو وسلوالو ډلو سره د هفتو لپاره تر جګړې وروسته کاروایي شروع کړه. تر نښتو وروسته په زرګونو ځایي اوسېدونکي له سیمې کډې کولو ته مجبور شوي دي. تیرا د افغانستان د پولیس سره نږدې د خیبر ایجنسۍ نیمه خود مختاره قبایلي سیمه ده چې په هیواد کې د طالبانو مهم پټن ځای دی. د مشال ریډیو خبریال وایي نن د پاکستان په سپریم کورټ کې پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د ملک سره د غداری په مقدمه کې په عدالت کې حاضریږي. تیر ورځ سپریم کورټ دوه رکنی بینچ ته یادې مقدمې د چلولو په حق له درخواستونو په ترڅ کې د کیس اورېدنه وکړه. په اورېدنه کې د نوموړي پر ضد د یادې مقدمې د چلولو فیصله وشوه چې په ترڅ کې نن د هغه د حاضرۍ حکم ورکړل شو چې عدالت ویلي تر حاضرۍ وروسته به د کیس فیصله اوروي. سپریم کورټ د دې سربېره وفاق ته هم د کیس په لړ کې د کاروایي کولو نوټیس لیږلې دی. په پرویز مشرف تورونه دي چې په خپل دور کې د پاکستان آئین مات کړی دی او د سپریم کورټ ججان یې په خپلو کورونو کې نظر بند کړی، نو ځکه د درخواست کوونکو په خبره باید د آئین د شپږمې مادې تر مخه د هغه خلاف د ملک سره د غداری مقدمه وچلول شي. افغان ولسمشر حامد کرزی په فراه ولایت کې د تیرې اونۍ په ترهګري برید کې د وژل شو کسانو د کورنیو سره لیدلو لپاره تیر ورځ د یاد ولایت دوره وکړه. نوموړي په هغه غونډه کې خبرې وکړې چې پکې د سیمې مشران او د تیرې اونۍ د قربانیانو کورنیو پکې برخه اخیستې وه. کرزی وویل چې افغانستان په ډیرو سختو شرایطو کې دی او د سیمې هیوادونه نه غواړي دغلته نظام په خپو ودرېږي.
افغانستان کی دولت افغانستان کے نظام
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د شروع په ورځ په فراه ولایت کې په وسلوال برید کې خواوشا 50 کسانو ووژل شول او تر سلو پورې ټپیان شول. د افغان ولسمشر حامد کرزی په حکم بلخوا یو وفد کونړ ولایت ته تللی چې د غلطه د تیر خالی په ورځ د یو لړ عملیاتو پر مهال د ولسي وګړو د وژنو په هکله څېړنه وکړي. چارواکي وایي د خالی په ورځ د دې ولایت د شیګل په شلتن دره کې افغان او بارني ځواکونو د طالب وسلوالو خلاف عملیات کړو چې پکې ګڼ وسلوال وژل شوي، خو د دې پیښې پر مهال 25 ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله وختې. ځایي خلک او قومي مشران د ولسي وګړو وژنه د نړیوالو ځواکونو د بمبارۍ له وجې ګڼي، خو چارواکي وایي دا خلک د ځانمرګي برید کوونکي په حمله کې وشل شوی. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. مصر وایي چې رئیل له ایران هوایی پروازونه په سلور دیشو کالو کې په اول ځل تر بحالېدلو یوازې څو ورځو وروسته معطل کړي دي. د مصر د سیلګرۍ د وزارت ویان دی رشا عزیزی د ګل په ورځ وویل چې په دې لړ کې خبرې اترې شوې دي او په دې رضامندي شوې ده چې د جون تر نیمایي به له ایرانه د سیلګرو تګ وځنډول شي. مصر او ایران د 1979 د ایراني انقلاب پس له یو بل سره اړیکې پرې کړې، خو بیا په فروری کې صدر محمود احمدی نژاد اولنی ایراني مشر و چې د درېو لسیزو نه د زیاتې مودې وروسته د مصر دوره وکړه. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د ښه کولو په موخه په دې وروستیو کې په 1 مارچ د 500 ایراني سیلګرو سره یو جاز مصر ته لاړ، خو د جمعې په ورځ سخت دریځو سنی مسلمانانو په کایره کې پر دې ضد مظاهرې وکړې. شام اعلان کړی دی دا به نه قبلوي چې د ملګرو ملتونو د کیمیاوي وسلو د ساډله په هیواد کې د دغشان وسلو د استعمال تفتیش وکړي. د شام د خارجه وزارت یو چارواکي دغه بیان د هیواد سرکاري خبري اژانس سنا د ګلپورس په وروستي ساعتونو کې خپور کړ. دا بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې په قبرص کې د کیمیاوي وسلو د ساډله راټولېږي. د بشار الاسد حکومت اول تیره میاشت د ملګرو ملتونو نه غوښتنه وکړه چې د دوی هغه دعوی وساري چې د دوی په وینا په شمالي ښار حلب کې مخالفو وسلوالو د کیمیاوي وسلو استعمال کړی دی. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو ډله راټولېږي، ادارې دا واضح کړی چې د حکومت او یا د اپوزیشن لخوا د کیمیاوي وسلو د استعمال په هکله د ټولو تورونو به تحقیق کوي. د برېټانیا پخوانی وزیر اعظم مارګریټ تاچر د 80 کلنې په عمر مړه شوه. د هغې بیان لارډ بیل وویل چې د هغې کورنۍ د ګل په ورځ د ډېر خفګان سره اعلان وکړ چې تر دورې وروسته د سهار په وخت ډېره په سکون سره مړه شوه. تاچر د ډېرو میاشتو راهیسې ناروغه وه. د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وویل چې برېټانیا یوه عظیمه مشره له لاسه وبایلله.
A legacy will be the fact that she served her country so well and she saved our country and that she showed
هغه چې کوم میراث پرې خې هغه د دې چې هغه د خپل هیواد خه خدمت او ساتنه کړې او په دې لار کې خپل رښتینی زړورتوب خود لیدې. خلک به څو لسیزي او یا کېدې شي څو پیړۍ د هغه لکارنامو څخه زده کړه وکړي. دا هغه میراث دی چې هغه پرې خې ده.
مارګریټ تاچر چې د اوسپنیزې خزیا د آیرن لیډی په نامه یادېدله د هیواد یوازینی خزینه وزیر اعظم وه. او د امریکا د بارنیو چارو وزیر نن په بیت المقدس کې د اسرایلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د رسمي خبرو پترس کې په منځني ختیځ کې د سولې پروسه د بحالولو هڅو ته دوام ورکوي. په تیرو دوه هفتو کې جانکاري د بیت المقدس په درېمه دوره دی. د نوې پورس کری او نتنیاهو د فلسطینی لوړپوړو چارواکو سره تر ملاقات وروسته په غیر رسمي ډول د ماښام په ډوډۍ کې له یو بل سره ولیدل. د خبرونو پای
له ملي حمیرزاده مو خبرونه واوریدل. اوریدونکو مشال ریډیو اوري او په دې غړې کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ دا ریپورتونه لرو. د خبر ایجنسی په تیرا کې د تیرو څو ورځو راهیسې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتو کې دواړو غاړو ته ګڼ مرګ ژوبله اوښتی ده. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي هغه طالبان چې ولسی خلک وژني د نورو هیوادونو په خدمت کې دي او د افغانستان ترقی نشي زغملی. د پاکستان پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف باندې سپریم کورټ کې پر هغه د غداري مقدمې لپاره حاضر شو.
اسمه دو سپریم کورټ اس کی پروسیکیوشن کا حکم دے سکتی ہے.
او اونې ځ خبرونه پام کوه د دې غړې په روسي برخه کې دراورو.
تاسو د ایرپورټ څخه د باندې ولین راوځي؟
ای بی وقبی چلوي کی سونه دی رواني دلته په دغه ناستې ما کچیره د گرفتارې اډر وشو بیرته په پجاس کی کینم او جنبک خیری.
د دې ترڅنګ نو ریپورټونه هم شته. مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د خبر ایجنسۍ په تیرا کې د تیرو څلورو ورځو راهیسې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ سختې نښتې شوې چې د چارواکو په وینا په کې دیش په امنیتي سرتیری او ګڼ وسلوال وژل شوي دي. په دې اړه لږ مخکې ما د خپل همکار سره خبرې وکړې، هغه راته څه داسې معلومات راکړ.
په پېښور کې د خیبر هاوس یو سرکاري چارواکي چې نوم سرګندول نه غوښتل نن مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر په لری پرته سیمه تیرا کې د تیرې جمعې د ورځې راهیسې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي دي او د خیبر زخخیلو او د باړې د کاخیلو له لارې ورته پوځ او ملیشه ځواکونه سره د لوی وسلو او توپخانې ننوتلي دي. دوی وویل چې تر اوسه په دې عملیاتو کې په لزګونه وسلوال وژل شوي او جوبل شوي دي او امنیتي سرتیرو ته هم پکې مرګ ژوبله اوریدلې ده. او دلته بیا ځنې رسنۍ داسې لیکي چې په دغو عملیاتو کې دیش امنیتي سرتیری وژل شوي دي او تر سلو پورې پکې وسلوال وژل شوي دي. خو لکه د پوز مطبوعاتي څانګې ISPR تر دې دمه په دې اکله څه نه دي ویلي. مونږ هغوی سره په رابطه کې یو او دوی کومه حتمی شمیره تر اوسه نه ورکړي. څنګه چې تیرو دوه میاشتو نه په تیرا میدان کې حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ کومې خونړۍ نښتې شوې وې، زیاتره خلک د هغې میدان سیمې نه راغلي وو. او موږ چې کله دغه اخیري شمیره اخیستې وه د خیبر هاوس نه، دغه خواوشه 50,000 کسان ترې رابې کوره شوي دي، او دغه خلک په پېښور او کوهاټ او کورما او ورغزو کې خپل خپلوانو کره دېره شوي دي. زیاتره کسان پکې کیمپونو له نه دي تللي. بل دا چې دوی دلته کې د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي او نه په سمه توګه لا رېجستریشن شوی دی.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه. په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسا 2 بجې حجره، په 3 نیمه بجې سروي، په 4 نیمه بجې.
اردوونکو په دغه خبرونو کې پام کوه، تاسو د دې غړې په اخیره کې خبرو. د پاکستان په سپریم کورټ کې د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد د ملک سره د غداري لړکی د درخواست ابتدایي اوریدنه پرون شوې ده، او نن به په فقهي حکومت او پرویز مشرف د حاضرېدو نوټیس ورکړل شوې ده، دوی به سپریم کورټ ته حاضرېږي. دا چې پرون څه وشول دا د ریاض مساخیل په ریپورت کې ورو.
په جسټس جواد اس خواجه او جسټس خلجی عارف باندې مشتمل دوتنی جرګه کې د پرویز مشرف په ضد د غداري مقدمې چلولو لپاره جمع کړی شوی 15 درخواستونو اوریدنه وکړه. د مقدمې په شروع کې وکیلانو اے کے ډوګر او حامد خان دریس خپل کلو چې پرویز مشرف په کال 2005 کې آئین مات کړی وو او ججان یې په کورنو کې نظر بند کړی وو. د دوی وینا وا چې دغه لړکی د سپریم کورټ یو فل بینچ په کال 2009 کې پرویز مشرف مجرم ټاکلی دی او اوس هغه ته صرف سزا ورکول پاتې دي. د کچا اوریدنې وروستو مقدمه د نهې ورځ پورې وځنډول شوه، او دغه لړکی وفاقي حکومت او پرویز مشرف ته هم نوټیس جاری کړې شوې. عدالت د دفاع سکتر ته هم حکم ورکړو چې د پرویز مشرف نوم یې په ای سی ایل کې اچولې دی کنه دغه لړکی د خپل بیان عدالت ته جمع کړي. د اوریدنې وروستو میډیا سره خبرو کې د درخواست گزار شیخ احسن الدین وینا وا
سپریم کورٹ اس کی پروسیکیوشن کا حکم دے سکتی ہے.
سپریم کورٹ کولی شي چې په هغه د مقدمه چلولو حکم ورکړي چې په د دې د غداري مقدمه او چلول شي. خو اوس دا د سپریم کورټ خوخه ده چې څه فیصله کوي. زمونږ خواست دا ده چې دا مقدمه دې په های کورټ کې وچلول شي.
هماري استدعا یہ ہے کہ یہ های کورٹ میں چلے گا.
دې دوران د وکیل حامد خان وی چې وفاقي حکومت قومي مجرم تالوي پروتوکول ورکوي او د هغه په ضد هیڅ قسمه کاروایی نه کوي. دی وایي
عدالت نے اس کو موقع دیا تھا کہ اپنی ڈیفنس پیش کرے.
عدالت هغه ته موقع ورکړی و چې خپل دفاع دې وکړي، خو هغه داسې اون کړو او نه یې د فیصله د نظر سانی اپیل کړی دی. نو دا رنګ وسط هغه په ضد فیصله حتمی ده. دا د حکومت فرض وو چې دغه فیصله وروسته هغه مجرم ګرځولې وو، خو داسې اون کړه. بیا موږ په سینټ کې یو متفقه قرارداد پاس کړو، خو د هغه باوجود یو نیم کال تیر شو او حکومت د سینټ په قرارداد عمل درآمد نه کوي.
اسکه باوجود یې حکومت سینټ کې قرارداد پر بھی عمل درآمد نه کوي.
د پخوانی صدر او پوزی عامر پرویز مشرف په ضد د غداري مقدمه چلولو د طریقې کار پاړه چې مشال ریډیو د قانوني چارو د کارپو او پخوانی اٹارنی جنرل شاخاور نه تپوسو کو نو دوی
یو د دې قانون دی، های ٹریزن ایکٹ 1976. عدالت کا په دې نتیجه باندې اور سی چې دی واقعي جنرل ریټایرډ پرویز مشرف غداري په جرم دې باندې مواد شته دی. دا هغه وفاقي حکومت ته هدایت ورکړي چې تاسو په دې قانون در لاندې چې کومه کاروایی دی هغه د خلاف وکړي. هغه بیا چې کوم سیشن عدالت دی هغه به دې باندې فیصله کوي، هغه به ٹرائل کوي، شهادتونه به ریکارډ کوي او هغه به قانون په مطابق به اور باندې فیصله کوي.
یاد دی وی چې په پرویز مشرف د آئین ماتولو او مارشل لا د تورون نصر بیرا د بینظیر بوټو او اکبر بوکټی د مرګ کیسونه هم دي، او دا وخت نوموړی د سند های کورټ لخوا په حفاظتي ضمانت دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو بالکل دا مشال ریډیو دا تاسو زمنګ نه حساته خبرونه اوري. افغان ولسمشر حمید کرزی پرون لا غروس فرا ولایت ته ورغله چې د غلطه تیر هفته طالب وسوالو د 500 په خوښه کې خلک وژل او تر 100 نورې جوړ کړل. ولسمشر کرزی ویل دا قسمه بریدونه د طالبانو هغه ډلې کوي چې د نورو ملکونو په اشارو افغانستان کې بدامنی پیدا کوي. زبوک حبکاری نور تفصیل لري.
افغان ولسمشر په غلوی غونډه کې خبرې وکړې چې کابو 400 فرای مشانو او د تیر ونی د قربانانو کورنوي پکې برخه اخیستې و. د افغانستان ولسمشر وویل چې افغانستان په ډیر اساس شرایطو کې دی او د سیمې هیوادونه نه غواړي دلته نظام پر پښو ودرېږي. جمهور رئیس که څه هم د مشخص هیواد نوم وانه خیست، خو ویې ویل چې لرې او نږدې هیوادونه دلته د نظام جوړول نه غواړي، نو ځکه داسې بریدونه کوي. د افغانستان ولسمشر همداشان وویل چې د دوی د سولې هڅې به نورې هم روانې وي. د غونډې په ترڅ کې د قربانانو وارثونو هم خبرې وکړې او د دولت څخه یې وغوښتل چې دغه پیښه دې په جدي توګه وڅېړي. د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس عبدالبصیر خیرخوا وویل په دغه پیښه کې د ګاونډي هیوادونو لاس دی او دولت باید سرحد او مرزونه ټینګ کړي. ولسمشر کرزي ژمنه وکړه چې د فراه ولایت دا خونړۍ پیښه به وڅېړي او عاملینو ته به یې سزا ورکړي. د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د یوې ډلې وسلوالو د برید له امله په فراه ولایت کې کابو 50 تنه مړه او تر سلو زیات ټپیان شول.
له فراه څخه مو زموږ د همکار رپورټ اورید. اوریدونکو، د افغان حکومت یو پلاوی یو وفد کونړ ولایت ته تللی چې دغلته د تیرې ورځې د هغه ولسي وګړو وژنه وڅېړي چې د کونړ د شګل ولسوالۍ په شلتن در کې د وسلوالو خلاف بهرنیو افغان ځواکونو عملیاتو په دوران کې وژل شوي وو. چارواکي وایي چې ولسي وګړي د یو ځانمرګي برید کوونکي لخوا وژل شوي. روح الله انوري پی رپورټ لري.
د شلتن د پیخي د چیړنې لپاره د ولسمشر کرزي لخوا ټاکل شوی پلاوی هم اسدآباد ته را رسیدلی دی. دغه پلاوی د کونړ امنیتي او ملکی چارواکو سره وکتل، هر چا ورته خپل راپورونه وړاندې کړل. د ملي امنیت او امنی قومندانۍ په راپور کې دعوه شوې وه چې ولسي وګړو او ماشومانو ته هغه مهال مرګ ژوبله واوښته چې کله په یو کور کې موجود ځانمرګي ځان پورې تړلي چاودېدونکي توکي وچول. خو د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی میا حسن عادل او د کونړ اوسیدونکي بیا دا خبره نه مني او وایي چې ولسی وګړي د هوایي بمبار په نتیجه کې وژل شوي او ټپین شوي دي او دوی د ولسی وګړو مرګ ژوبله غندي.
سړی ځان وساتي چې هلته زموږ بېګناه ماشومان مړه کېږي. په ماشومان نه تدل چې د خدای پاک حق نشته دی، نو د دې خلکو بیا څه کار دی چې په داسې ځای کې بمبارونه کوي او د خلک بېګناه وژني؟ نه، زموږ په دې باندې خفه یو.
په ولسی جرګه کې د کودړ استازي او له کابل څخه د راغلي پلاوي غړي حاجی سخی مشواڼي وای چې په سیمه کې ځانمرګي نه دی شوی، بلکې بمباري شوی ده او ورته د بمبار ټوله کیسه یوې ټپي شوې پیغلی په تلیفون کړې ده.
پیغله خور چې هلته زخمي وه، هغه ما سره تلیفوني خبرې کړې وې. داد علي خان په کور کې پر چار قطې کسانو راغونډ کړي وو. په یو ځای کې د 8 بجو پورې دی روغ جوړ او د 8 بجو نه وروسته یو شنه څلیکه وشوه د لیزر په شکل باندې او زمونږ د چاتونو دغه راولېدل.
هغه وای په شلتن کې د افغان حکومت مخالفین او بهرني وسلوال شتون لري، خو په بمبار کې زیات زیان ولسی وګړو ته رسیدلې دی. په کونړ کې د سولې شورا د سیمه ییز دفتر مشر حاجی اسماعیل وای دغه ډول عملیات او د ولسی وګړو مرګ ژوبله د سولې پر روان بهیر ډیره بده اغیزه کوي.
ولس د سولې غوښتونکي دي او چې هغه ولس چې سوله غواړي او ماشومان زنانه بوډاګانې او هغه په داسې دغو کې وژل کیږي، دا چې داسې وجنې ولسی وجنې کیږي دا په سوله باندې او په دې نظام باندې ډیر بده اغیز کوي.
د تیرې شنبې په ورځ د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ په شولتن دره کې نړیوالو او افغان ځواکونو ګډ پوځي عملیات ترسره کړل چې شاوخوا 15 ولسی وګړو او د حکومتي چارواکو په وینا له لسو زیاتو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتي وه او د وسلوالو طالبانو په ډزو کې یو امریکایي مشاور وژل شوی و او د ملي امنیت څلور کارکوونکي ټپیان شوي وو.
د یو لسم مای انتخابات
اوریدونکو د پاکستان د یو لسم مای د انتخاباتو په اړه باندې به مشال لډونه تاسو بیلابیل ریپورټونه اورئ، لکه یو دا ریپورټ چې د خبر پښتونخوا په هنګوز لکه د قامی او صوبایي سملیو ته د راتلونکو ټول ټاکنو یا انتخاباتو لپاره 500 کسانو کاغذونه جمع کړو چې په دوی کې ځینو خپل کاغذونه واپس واخیستل او ځینې مسترد شول. باقی پاتې 18 امیدواران دي. نور حال په دې ریپورټ کې ورو.
د خیبر پختونخوا په ضلع هنګو کې د قامی او صوبایي اسمبلیو نه د راتلونکي ټول ټاکنو لپاره 500 کسانو کاغذات جمع کړي دي. په دې کې د ځینو امیدوارانو لخوا خپل کاغذات واپس اخستو او د ځینو د مسترد کېدو وروسته 18 امیدواران پاتې شوي دي. د قامی اسمبلی لپاره د ان شپاړس نه په 43 امیدوارانو کې د 500 امیدوارانو کاغذونه مسترد شوي دي او د دې نه علاوه آزاد امیدوار غازی ګلاب جمال خپل کاغذات واپس اخیستي دي. په 500 مسترد شوو نمونو کې د تحریک تحفظ پاکستان ګوند محمد عارف او حسن خان نه علاوه د عوامي نېشنل ګوند پیر حیدرلشاه نوم هم شامل دی. په خوانه د قامی سیمل غړی پیر حیدرلشاه کاغذونه د مسترد کېدو په اړه د هنګو الیکشن کمشنر رحم کریم مشال لډیو ته صدا سي اوویل
ریټرنینګ افسر د دوی ته ویلي چې تاسو د پی ای اصل ډیګري راوړئ، چونکه د دې پی ای ډیګري وتانو نه د دې وجنا د هغوی کاغذات مسترد شو. بل د دې دام ورته ویل چې تاسو د کم درې کالو کوم اخراجات دي یا دا نه سوا تاسو کوم ٹیکس سے ادا کھڑے ہوں ادھے آغان تے ہو خواہ چونکہ اگر پا دیس سیزنوں کے یا خود اگر انٹرسٹ نہ رہا ہو یا خود پیدا کھولے ہیں شنہ دے دیو جوان دے آگوی کاغذات مسترد شوئے.
نموڑی زیادہ کرا چی محمد عارف عمر کم وہ ادھ دینا علاوہ حسن خان دا غلط بیانے نا کارا خستے وہ. بلخوا صوبائی سملی لپارا دا پی کے دوت سلو اختم نا دیالس او پی کے درے سلو اختم نا سلروش امیدواران مخیطرہ غلی دی. پا دے کے دا درے امیدوارانو کاغذونا مسترد کے دونا علاوہ درے کسانو خپل کاغذات واپس کری دی. رحم کریم وائچ مسترد شو کسان سانو کے سید حسین علی شاہ حسینی نم ہم شامل دے
سر پارٹی نے داخل کرے ہو بل آزاد امیدوار نہ داخل کرے مسترد کے دو وجہ چونگی داد 2002 کے تو پی اے یو ڈگری وا اور 2008 کے بل عوام اخل کے پتی پہ اس پانے دے مسترد شو یو لس کا سان اور گوشو کو دا مضبوط کینڈیڈیٹ پھر ہم 300 اوٹونو والے پاتے ہو اور عتیق الرحمن سب پاس 2000 اوٹونو ہو دو مخل کے سل کم 2000 اوٹونو.
واضح دے وچ دی ریٹرننگ افسران لخوا کاغذات مسترد کے دو او یا منظور کے دو دے فیصلے پر خلاف اپیل د اپریل میاشت لسمې نیټې پورې کتلې شي. د امیدوارانو ختمي لیست د اپریل میاشت لسمې نیټې ته د راتلو پس به په ضلع هنګو کې یو د قامی اسمبلی او دوه د صوبایي اسمبلی سیټونو لپاره انتخاب کیږي.
اوریدونکو تاسو په هنګو کې د ځینو امیدوارانو د کاغذونو د مسترد کېدو په اړه رپورټ اورېده. مشال ریډیو ته غوږی د تورخم او پېښور ترمنځ په سړک باندې کار روان دی چې مالی مرسته یې د امریکای پرمختیایي ادارې یو ایس ای آی ڈی کړې ده. د دغه سړک په جوړولو باندې خلک خوشاله دي، خو ځینې نور بیا وایي چې په دې باندې باید کار تیز شي ترڅو دا سړک زر مکمل شي. زموږ همکار پی رپورټ لري.
د تعمیراتی کارونو ادارې ایف ڈبلیو او یا فرنٹیر ورکس ارګنایزیشن چارواکی وای چې امریکایی پرمختیایي ادارې یو ایس ایډ په مالی مرستې سره د پیښور او تورخم ترمنځ په 45 کیلومتره سرک د بیا جوړولو کار روان دی. په دې حکله باندې د تعمیراتی کارونو ادارې ایف ڈبلیو او مشر انجینیر میجر محمد عاطف مشال ریډیو ته وای
دا جوڑے گی یو ایس ایڈ والا پروجیکٹ ہے اور ایف ڈبلیو اے جوڑ رہی ہے. دو کالو پروجیکٹ ہے، اکتوبر 2012 کے شروع شوی اور اکتوبر 2014 پورے ہو گئی اور دا شروع کی گئی 45 کلومیٹر ٹوٹل روڈ دے اور شروع کی گئی دا کارخانوں نہ تر ترخم بارڈر پورے جوڑے گی اور 67 ملین ڈالر ٹوٹل لاگت تے کیا گا دے سکم شپگنیم ارب روپے دے.
د خیبر قبایلی سیمې اوسیدونکو کمال شاه اپریدی د دغه سرک د بیا جوړولو په اړه وایي
نو اوس م په باندې ډېر خوشاله یو نو په دا سره خو مخکې چا شروع پې نه وه شوي ډېر په تکلیف کې وو راشم ډېرو د نیټو سپلای وجه نه څه ایمرجنسي وې چې پېښه شوه هسپتال ته ونه رسې اپلیار کې بس حادثه جوړه شوه ډېر زیات ضرور دی ځکه چې دا وستي ایشیا ممالکو سره همدا موږ دا یو لینک همدا یو سرک دی انشاءالله تجارت کې هم فایده وشي عوامو ته هم ریلیف ملو شي
دغه سرک چې په بیا جوړولو یې د جمرود سیمې نه کار شروع شوی دی د تیرو پنځو میاشتو راهیسې پرې کار روان دی او په نهه کیلومتره ترې په متبادل کچه لارو باندې ټرافیک اړول شوی دی د خیبر سیمې یو ځایي اوسیدونکی اجمل خان وایي چې په دې باندې کار سست روان دی او دوی یې د یو شمېر ستونزو سره مخ کړي دي او باید دغه کار پرې تیز کړی شي
زه پرون هم پر راغلی وم الیارب کې بند او درې ګنټې پکې ولاړو مونږ نور یې دا تکلیف جوړ کړی چې کار په سلو پر روان دی ګاډي ټول په دښتو کې روانې څوک کورو کې روانې څوک چرته روانې لارې تر بندگی بیمار ته تکلیف ډیر سخت بس دا غواړو چې دا کار د تیز یو ضرور د تیز چې بس دا کار وشي او بس دې تکلیف به خلکو ته
په دغه سرک د خیبر سیمې د خلکو د سست کار د شکایت او ستونزو په اړه مو چې کله د اف ډبلیو او انجینیر میجر محمد عاطف نو پختل نو دوی وویل
خلکو ته لیک پریشان ده د وجه نه ځکه چې دلته ټرافیک ډیر زیات دی خو د روډ په جوړولو کې وخت لګي دا روډ چې د کوئک امپیکټ پروجیکټ ورته وي دا تیزه سره جوړولو کوشش کو مئی اخره پوربا نه کیلومتر روډ کمپلیټ شي په دې باندې بس فالټ شو دا به خلکو ته د ټرافیک لپاره کولو شي
د خیبر قبایلی سیمې اوسیدونکو وای چې که هرڅو د دغه سرک مرمت د دوی ستونزې سیوا کړی دي خو دوی هلمند دي چې پراتلونکو کې باور ته ډیره اسانی پیدا شي
مشال ریډیو د منی او رڼا زیری
اردن کو تاسو مشال ریډیو ورې د فارن پالیسی مجلې په مقاله کې راغلي پاکستان کې امریکا ته د ترهګری خلاف نه بلکې د مایوسی خلاف جنگ کول پکار دي ځکه چې وسلوال او ترهګری یو محدود شمیر خلک دي خو د دې هیواد زیاتره ځوانان د مایوسی ښکار دي چې له وجې دا هیواد نه یوازې د خپل ځان بلکې د ګاونډي هیوادونو امریکا لپاره خطر جوړیږي د دې مقاله غټ کې درته منور شو وايي
د امریکا نه خبرېدونکې فارن پالیسی مجلې د لیکوال جیمز ټراب یو مقاله شایع کړې چې پکې نوموړی وایي پاکستان کې ترسره شوی یو تازه سروې ښایي 6% پاکستانی ځوانان وایي هیواد یې په سم لور روان دی همداراز یو سروې کې د نن نسلور کال وړاندې د دغه نظر لرونکو ځوانانو شمیر 14% وو دا خبره مایوسی څرګندوي د لیکوال په وینا کې دا ډول مایوسی په افریقایي هیوادونو لکه کانګو او سومالیا کې موجوده وي نو دومره د خطر خبره نه ده سمره چې د پاکستان په حق لا فکر کیږي ځکه چې د هیواد کې 13 کروڑ خلک ژوند کوي دا هیواد اټمي وسله لري او دلته مذهبي سخت دریزه وسلواله ډلې دي چې نه یوازې د خپل ولس خلاف کارویانی کوي بلکې د گاونډي هیوادونو لپاره هم خطر جوړیږي لیکوال زیاتوي د پاکستان په حواله د امریکا په خواني صدر جارج بوش کومېډيري حالې ځلې نه وکړي بس ورته دومره ویلی وو چې یا به مونږ سره ودرېږي او یا به زموږ مخالفي خو صدر باراک اوباما د دواړو هیوادونو د تعلقاتو مضبوطولو لپاره یو شمېر مالی او سفارتي ګامونه پورته کړی دي چې اداراس نه یوازې د هیواد ادارې مضبوطی شي بلکې د امریکا خلاف د کارکونکو وسلوالو ډلو پر ضد هم د ګامونو پورته کولو جوګه شي خو په 2011 کال کې په بټاباد کې د امریکایي ځواکونو لخوا د اسامه بن لادن د وجل کېدو نه پس د امریکا او پاکستان تعلقات ډیر خراب شو جیمز ټراب وړاندې لیکي په دې ورستیو کې ورته امریکایي چارواکو ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات یو وار بیا د خکېدو په اړه روان شوې دي پاکستان د امریکایانو لپاره په ویزو ورکولو کې نرمي شروع کړې ده راز امریکا د دې هیواد سره په اقتصاد امنیت تعلیم او یو شمېر نورو برخو کې همکاري کوي داراز امریکا په دې نظر دا چې په افغانستان کې د جوړجاړي او سولې لپاره پاکستان مهم کردار لوبولی شي لیکوال وای په پاکستان کې امریکا ته د ترهګرۍ خلاف نه بلکې د مایوسۍ خلاف جنگ پکار دی ځکه چې وسلوال او ترهګر یو محدود شمیر خلک دي خو د هیواد زیاتره ځوانان د مایوسۍ ښکار دي چې لوجیه د هیواد نه یوازې د خپل ځان بلکې د گاونډي هیوادونو او امریکا لپاره خطر جوړېدل شي او د لپاره پکار دي چې پاکستان ته د خپل مسلو هوارولو لپاره مقاور کړي شي د لیکوال په وینا پاکستان کې تیر حکومت نه اهلا او په بډو رشوتونو او درغلیو کې ککړ وو، خو بیا هم په دې هیواد کې په اول وار یو جمهوری حکومت خپل وخت اثر ته ورسوه چې وډیرا د امید خبره ده. اوس بیا عام انتخابات را روان دي او که دا سلسله دغه شان جاری وي نو یو ورځ به د پاکستانی ولس ټولې مایوسۍ د جمهوریت د لارې ختم شي، خو دې لپاره به امریکا د صبر او ملاتړ مظاهره کوي.
ل منور شمو د فرن پالیس مجلې د مقالې غټ ټکی اوریدل او د خبرونې نیمې کې ل مليحه مرزاده د خبرونو لنډي زور.
د خیبر ایجنسی په تیرا کې په څلور ورځنۍ جګړه کې ډېر سرتیري خو افشاسل وسوال وژل شوي دي. د پاکستان پوځي چارواکو ویلي دي چې پوځ د تیرې جمعې په ورځ په تیرا کې د مخالفو وسوالو ډلو سره د هفتو لپاره تر جګړې وروسته کاروایی شروع کړه. نن د پاکستان په سپریم کورټ کې د هیواد پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف د ملک سره د غداری په کیس کې په عدالت کې حاضریږي. په نوموړي تور دي چې د هیواد آئین یې مات کړی دی او د سپریم کورټ ججان یې په کورونو کې نظر بند کړی و. افغان ولسمشر حامد کرزي په فراه ولایت کې د تیرې اونۍ په ترهګری برید کې د وژل شوو کسانو د کورنۍ سره لیدلو لپاره تیر ورځ یاد ولایت دوره وکړه. نوموړي ویل چې افغانستان په ډیرو سختو شرایطو کې دی او د سیمې هیوادونه نه غواړي د غلطه نظام په خپو ودرېږي. د افغان ولسمشر حامد کرزي په حکم بلخوا یو وخت کونړ ولایت ته تللی چې دغلته د تیر خالی په ورځ د یو لړ عملیاتو پر مهال د ولسي وګړو د وژنو په هکله څېړنې وکړي. چارواکي وایي د خالی په ورځ د دې ولایت په شیګل په شلتن دره کې افغان بهرنیو ځواکونو د طالب وسوالو خلاف عملیات کړي چې پکې ګڼو وسوالو او 25 ولسي وګړو ته مجذوب لاوختي. مصر وایي چې له ایران هوایي پروازونه په څلور دېرشو کالو کې په اول ځل تر بحالېدلو یوازې څو ورځو وروسته ماتل کړي دي. د مصر د سیلګرۍ وزارت وایي چې د جون تر نیمایي بله ایران د سیلګرو ته ګوزنډول شي. شام اعلان کړی دی دا به نه قبلوي چې د ملګرو ملتونو د کیمیایي وسلو د ساډله په هیواد کې د دغه شان د وسلو د استعمال تفتیش وکړي. د برتانیې پخوانی وزیر اعظم مارګریټ تاچر تیره ورځ د 80 کلنۍ په عمر کې مړه شوه. د هغې کورنۍ د ګل په ورځ ډېر خفګان سره د هغې د مړینې اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په بیت المقدس کې د اسرایلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د رسمي خبرو په ترڅ کې په منځني ختیځ کې د سولې پروسه د بحالولو هڅو ته دوام ورکوي. د اسرایلي ولسمشر شمعون پیرس سره تر خبرو وروسته کیری وویل چې اسرائیلیان او فلسطینیان د مشکلاتو باوجود اوس هم د سولې تړون لاسلیک کولی شي.
له مليحه مرزاده مو د خبرونو لنډي زوري دوریدونکو اوس له رابعه اکرم خان څخه د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د ادارې غټي کې اور
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې ګرمه موسم لا صحیح نه دی شروع او په هون ملک د بجلی لوډ شیډنګ شروع شوې ده او د دې لوی وجه ګیس او بجلی په تنصیباتو د ترهګرو حملې ویلې کیږي. ادارې وایي چې ګرمه زیاتېدو سره به د بجلی په استعمال کې اضافه کیږي نو لوډ شیډنګ به هم سیوا شي چې په شروع کې 30-40 غنټې بجلی بند کړي وي نو مخکې به څه صورت حال وي. د دې اندازه لګول ګران ده. ادارې زیاتوي چې د بجلی د کمښت له وجې کورني صارفینو نه علاوه ملکی معیشت هم ډېر متاثرېږي. کارخانی او فیکٹریانی بندیږي، خلک بے روزگار دي نو نگرا حکومت لا په ترجیحي بنیادونو د دې نوټه سخصل پکار دي. اداري اخیره کې لیکي چې دینه مخکې کا پریشانه ولس راو پاریږي او په گریټ سټیشنو حمله وکړي نو د دینه مخکې د نگرا حکومت د ولس مشکلات په فوري توګه لری کړي او موثر ګامونه دی ورلو چت کړي. وحدت ورسپانه خپل اداره کې لیکي چې د اطلاعات او خبرونو وفاقي وزیر عارف نظامی ویلي دي نگرا حکومت هیواد ته د پیښو چیلنجونو مقابله کولو صلاحیت لري. د ټاکنو په کېدو کې هیڅ شک نشته کره کتنه موږ ټول لپاره یو نوی کار دی او امن او امان په ځای کولو له داخله وزیر ته مینډیټ ورکړی شوی دی. ادارې مخکې لیکي چې خیبر پښتونخوا د نگرا وزیر اعلی پرنګ د پنجاب نگرا وزیر اعلی هم خپل دا دریځ د وړومبي ورځې نه څرګند کړی دی چې د صفا الیکشن یقیني کولو لپاره به بې طرفه فعال کردار ادا کوي. دریا مخکې لیکي چې په یو ملک کې عام انتخابات په آزادانه او صفا ډول وکړل شي نو د دې په نتیجه کې د ولس لخوا د ملک او قوم د پرمختګ او د مختلفو چیلنجونو د مقابلې لپاره اهل ولسي نمائندگان مخې ته راشي او که په انتخاباتو کې څه قسم ټګي وکړل شي نو بیا د حقدار او تکړه ولسي نمائندگانو برعکس خلک د ولس تش د نوم نمائندگان جوړ شي. دریا مخکې لیکي دي کې هیڅ شک نشته چې راتلونکي انتخابات په یو داسې وخت کې کیدونکي دي چې په ملک کې د نورو چیلنجونو نه علاوه په کراچۍ او ځینو نورو زینو کې د بدامنۍ صورتحال یو لوی چیلنج دی. خو د نگرا حکومت پوخ لوز فعال کردار او د فوز او سیاسي مشرانو د ملاتړ په نتیجه دغه حالات قابو کېدل ناممکنه نه دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د اوباما انتظامیه د هیواد د استخباراتي ادارې سی آی ای نه ډرون پروګرام پوسټ د منتقلولو د پلان وړاندیز کړی دی. د ورځپاڼې په خبره د دې مقصد د مشکوکو ترهګرو هدفي وژنه لا نور شفافه کول دي، خو داسې ښکاري چې د دې سره به یوازې معمولي حوالې وشي. ورځپاڼه په بدلون کې د تر ټولو لوی خنډ ذکر کوي چې د سی آی ای رول د امریکا د خوښې سره سمه یوه افسانه جوړولو کې مرسته کړې ده. هغه دا چې دغه هیواد د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د وسلوالو پر ضد حملې نه تسلیموي، او بلخوا پاکستان په ظاهري ډول د ډرون بریدونو خندنه کوي خو په اصل کې یې اجازت ورکړې دی. ورځپاڼه په ټایمز مجله کې د مارک میزیټي د خبرې په حواله لیکي چې په 2004 کې د سی آی ای سره د یو پټ تړون سره د پاکستان استخباراتي ادارې په قبایلي سیمو کې د ډرون حملو اجازت ورکړې دي. ورځپاڼه زیاتوي د امریکایي پوځ لخوا پاکستان په نخښه کول ممکنه ده د یو جنگ صورتحال پیدا کړي، خو استخباراتي ادارې په یو داسې ماحول کې کار کوي چې پکې یو شان اصولونه نه کارول کیږي. نیویارک ټایمز لیکي باراک اوباما په پټه د پروګرام په نه کارولو او د ډرون بدونو په لړ کې د یو مستحکم او قانوني فریم ورک جوړولو ژمنه کړې ده. ورځپاڼه دا ضروري ګڼي چې د اوباما انتظامیه داسې ونه کړي چې د زیات نه زیات واک په لاس واخلي او د کم نه کم څارنه وکړي، او زیاتوي د یوې عدالتي بیاکتنې په هکله په وړاندیزونو باید غور وکړل شي، لکه څنګه چې ځانګړي عدالتونه د امریکایي وګړو تر وژنې مخکې د استخباراتي ادارو لخوا د معلوماتو د شریکولو منظوري ورکوي. بلخوا فارن پالیسی مجله د افغان ولسمشر حامد کرزی د واک موده پوره کیدلو په حق لیکي چې د 2015 پر راتلونکو انتخاباتو کې به نوموړي د امیدوار په توګه نشي ودرېدلې، نو ځکه د 2001 نه پس په هیواد کې په اول ځل یو نوی مشر د یوې نوې کابینې سره راشي. د مجلې په خبره د مشرتابه انتقال په افغانستان کې د امریکا د معاملې لپاره ډېر اهمیت لري، خو بیا هم په واشنگټن کې پرې ډېر بحث نه کیږي. د پالیسی جوړونکي او شنونکي د طالبانو سره په خبرو اترو او د 2014 وروسته د امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه خبرې کوي چې د مجلې په خبره په هغه صورت کې به بې معنا پاتې شي کچره انتخابات سمون شي او هیواد د کورنی جنگ په لور لاړ شي. مجله لیکي د 2014 وروسته که د سرتیرو شمیر 8000 شپږ سوه او کشل زره وي، دغه شمیر به په هیواد کې سیاسي او پوځي ګډوډي ودرولو لپاره کافي نه وي. فارن پالیسی لیکي په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو کامیابي او یا ناکامي په دې منحصره نه ده چې څوک ټاکل کیږي، بلکې په دې چې څنګه چې څوک هم انتخابات کوي. باید افغان وګړي دا باور وکړي چې انتخاباتي پروسه سمه وه او نوی حکومت یا استازي به قانوني ګڼل کیږي. خو د مجلې په خبره بیا هم امریکا د افغان انتخاباتي پروسې په حق لخپل هیلې او اندېښنې په ولسی کچه د سرګندولو نه ډډه کړې ده. مجله لیکي د دې وجه پخوانی تجربه کېدی شي چې د 2009 په انتخاباتو کې نړیوالې ټولنې په الیکشن کې د درغلو تور لګو چې پر دې عمل کې حامد کرزی د امریکا خاص استازي ریچرډ هالبروک او نړیواله ټولنه تورنه کړه چې په ناسم ډول د افغانستان د خود مختاری پر ضد دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، د برتانیا پخوانی وزیر اعظم مارګریټ تچر پرون وفات شوله. د نړۍ د ګڼ شمیر هیوادونو مشرانو د هغې په مړینه خوشحالي څرګنده کړې او هغې یوه لویه سیاستواله او د زړورې او هوښیارې ښځې په نامه یاده کړې ده. رضوان مراد پی رپورټ لري.
د برتانیې پخوانی صدر اعظم مارګریټ تیچر د 80 کلنۍ په عمر پرون له نړۍ سترګې پټې کړې. د مارګریټ تیچر ویاند ویل د پخوانی صدر اعظم کورنۍ په غم او خفګان سره د هغې مړینه چې د مغزي سکتې په نتیجه کې وه اعلان کړه. مارګریټ تیچر چې له 2 میاشتو راهیسې ناروغه وه د سړې جګړې پر مهال د برتانیې صدر اعظم وه. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کمرون د مارګریټ تیچر د مړینې په اړه وویل، موږ یوه مشره، یوه صدر اعظم او یوه ستره برتانوي له لاسه ورکړه.
The legacy will be the fact that she served her country so well and she saved our country and that she showed
دی وی هغه چې کوم میراث پرېخه هغه د دې چې هغه د خپل هیواد ښه خدمت او ساتنه کړې او په دې لار کې خپل رښتینی زړورتوب خودلې ده. خلک به څو لسیزي او یا کېدې شي څو پیړۍ د هغه له کارنامو څخه زده کړه وکړي. دا هغه میراث دی چې هغه پرېخه ده. دا مارګریټ تیچر د مړینې د خبر له رسیدو سم د سیوروسه د برتانیې صدر اعظم چې له هسپانیا کتنه کوله خپل سفر لغوه کړ او لندن ته بیرته ستون شو. د برتانیې د صدر اعظم دفتر ویلي چې د پخواني صدر اعظم مړی به د پوځي مراسمو په ترسره کولو سره خاورو ته وسپارل شي. په عین حال کې د بکنګم ماڼۍ ویلي چې ملکه الیزابت دوهمه د مارګریټ تیچر په مړینه سخته غمجنه ده. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما ویلي، امریکا یو رښتینی ملګری او نړۍ د ازادۍ یو اتل له لاسه ورکړه. جمهور رئیس اوباما په خپل اعلامیه کې ویلي چې میرمن تیچر د واشنگتن او لندن د پیوستون د وی کلک ملاتړ په توګه پوهېدل چې موږ په اراده او پریکړې سره کولی شو سړه جګړه وګټو. دغه راز د اروپای ټولنې د کمیسیون مشر مانویل باروسو مارګریټ ټیچر د یوې لوی سیاستوالې او مدبر شخصیت په نامه یاده کړې چې د هغه په وینا اوس هم په اروپای ټولنه کې رول لري. د پخواني شوروي اتحاد ولسمشر او د نوبل جایزې ګټونکي میخیل ګورباچوف د میرمن ټیچر د مړینې په اړه ویلي، هغه یو روڼ اند او یو لوی سیاستواله و چې د خلکو او تاریخ په ذهنونو کې به پاتې وي. مارګریټ ټیچر چې د اوسپنیزې ښځې په نوم یې شهرت درلود، تر اوسه پورې یوازینۍ میرمن ده چې د برطانیې صدر اعظم ته رسیدلې ده. نوموړي د محافظه کارانو ګوند درې ځله واک ته ورسو او له 1990 نه نیولې تر 1990 کلونو پورې د دې هیواد صدر اعظم وه.
د مشال تر څنګ اوسئ، هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې افغان چارواکي او ځینې رسنیو ویلي چې ځینې طالبان له جګړو ستړي دي او غواړي د افغانستان د سولې د بهیر سره یوځای شي، خو په دې لړ کې کوم مهم پرمختګ نه تر سترګو کیږي. افغان حکومت وایي که څه هم پاکستان د سولې د بهیر سره د یوځای کیدونکو طالبانو مخه نیسي، خو بیا به هم دوی د روغې جوړې لپاره خپل کار جاري ساتي. په دې حکله ما بشیر ګواخ تر ته یو رپورټ جوړ کړ.
افغان حکومت وایي طالب وسلوال د نور کله په پرتلا د سولې د مذاکراتو لپاره ډیر زړه ښیي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان جانان موسازی د یکشنبه په ورځ کابل کې خبرلان ته وویل چې طالبان ځکه غواړي د امن د بهیر سره یوځای شي چې هغوی پوهیږي د نظامی او تشدد له لارې لاسته راوړنې نشي درلودې. تیره ورځ په ډیلی بیس ډاٹ کام کې خپره شوی یو رپورٹ کې هم د ځینو جنګیالیو او طالب وسلوالو له خولې لیکل شوی وو چې هغوی نور له جنګ ستړي دي. د دې رپورت جوړونکي خبریال او د افغانستان د مسایلو کاربو سمی یوسف زی وای طالب مشران قطر کې د افغان حکومت او امریکایانو سره خبرې کوي چې لوجه په ټیټه کچا طالب جنگلی د جګړې لپاره زړه نازل کړی دی.
دا وخت د طالبانو د ټیټ رتبې په طالبانو کې، یا هغه طالبان چې په افغانستان کې په جګړو بوخت دي، یا هغه طالبان چې دا وخت د پاکستان په قبایلي سیمو کې دي، افغان طالبان دی. خطر مذاکراتو د هغوی په منځ کې یو ډول تردد رامنځته کړی دی. پخوا داسې موجود نه و دا ډول سوالونه، خو د کله نه چې طالبانو په خطر کې دفتر خلاص کړی دی، یو شمېر طالبان ممکن د افغان حکومت یا د افغان ولسمشر کرزي صاحب د هغو خبرو نه چې طالبان په خپله د امریکایانو سره مذاکرات کوي او په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي، هغوی ورباندې اثر کړی وي. نو زما په خیال په طالبانو کې دا ډول یو شک او تردد موجود ده، خو دا د شک او تردد ابتدا ده. خو بل طرف ته طالبانو چې کوم د میډیا څانګه دار یا د طالبانو چې کوم مشران دي، هغوی په پوره زور سره طالبان هڅوي چې جګړې ته دوام ورکړي.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا پرون کابل کې په یو غونډه کې د هیواد په دینی عالمانو غږ وکړ چې د جګړې په ضد د تبلیغ وکړي او وسلوال طالبان دې په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه سولې ته وهڅوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دعوت او تماس د کمیټې مشر او د دینی عالمانو د شورا غړی مولوی شفیع الله شفیع نورستانی وایي جګړه د مسلې حل نه دی، نو په کار ده چې ښکېلې غاړې د سولې او خبرو لارې خپلې کړي.
جګړه چې کوم دی، جګړه او ستونزې دا ټول بې اتحاد د وحدت سره مناسبې، نو کاملا دا مردود دی. جګړه ته هیڅ وجه هم کم مشروعیت نه لري. زه وایم چې په دې شرایطو کې چوپ پاتې کېدل خو بېخي په کار نه دی. علما کرام آخرین د امید مرجع دي په دې ساحه کې، نو دوی هم چې چوپ پاتې شي نو بیا به مسایل به کم طرف ته راشي. زه مګر ما ته داسې مثالونه داسې څرګند نه معلوم چې یو عالم دین وي چې هغه د مشکلاتو پر مخ باندې هغه غلی نه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سره له دې چې ځینې طالب وسلوال خبرو ته زړه کوي، خو په دې برخه کې ډېر مهم پرمختګ ځکه نه ده شوی چې د طالبانو مشران او په دوی کې چې څوک هم خبرو ته لیوالتیا ښیي د پاکستان لخوا نیول کیږي. سمی یوسفزی وایي پاکستان کوشش کوي چې د طالبانو په کارولو سره د افغانستان په راتلونکي کې خپل اهداف ترلاسه کړي.
زب خیال قطر ته طالبانو مشرانو تګ ظاهره خبره ده، دوی ټول پاکستان ته تللي دي او پاکستان په علم کې دي دوی تګ هلته. یو ډول ویل کېږي چې پاکستان اوس غواړي چې طالبان مذاکراتو دفتر ته ولاړ شي، خو دا چې دوی چا سره مذاکراتو کې څنګه وو کې او په کومو شرایطو وو کې هغه تر اوسه پورې واضح نه دی. او که 2014 نه وروسته یو حل رامنځته نه شي، دا جګړه به دوام وکړي او دوی فکر کوي چې دې جګړې کرښې به پاکستان ته هم ورسیږي. زما په خیال پاکستان هم اوس زړه نازړه ده، خو بهرحال پاکستان په دغه مذاکراتو کې چې کله وغواړي خپل نفوذ هم استعمالولی شي او قوي هم لري چې د هغو په استعمالولو سره خپل اهداف ترلاسه کړي.
خو له بلې خوا پاکستان وایي دوی د افغان حکومت سره د سولې په بهیر کې پوره پوره مرسته کوي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو بالکل د مشال ریډیو دا تاسو زموږ نه هزاته خبرونه اوري. د خالی پورز د افغانستان په زابل ولایت کې یو ځانمرګ بریډ شو چې په نتیجه کې 15 امریکایان ووژل شو. په دوی کې یو ځوان ډیپلوماټ و چې د یکشنبې یا اتوار په ورځ د کورنۍ غړو خپلوانو او همکارانو ورته د احترام او درناوي غونډه وکړه. دغه خپلوان او همکاران وایي د ځوانې جنې خپل مسلک یا پیشه پیل کړې او په جنگ ځپلې افغانستان کې د خلکو خدمت کوي. د نوموړي د ژوند او کار په اړه د فرانس خبري اژانس اف پی یو مقاله خبر کړي چې مهمه برخه درته پامیر ساحل وای.
د وژل شوی ځواني مرګ امریکایي ډیپلوماټ نوم انس میډنګوف و. نوموړی 15 کالنه و او د شنبه پر ورځ په زابل کې له درو امریکایي سرتیرو یو ملکی امریکایي او یو افغان ډاکټر سره په ځانمرګ برید کې ووژل شو. دوی ټول د زابل لوالی اشرف ناصری سره د یو خونځي پرانیستو مراسمو او هلته د کتابونو ویشلو لپاره روان ول چې پر لار ور باندې په یو موټر کې ځان وژون کې بریدګر حمله وکړه. والی له دې بریده روغ ووت خو دوه ساتون کې ژوبل شول. اژانس فرانس پرس د ان مورو پلار له خلی وای هغه تل هڅه کوله چې داسې موقع تر لاسه کړي چې په هغه جنگ ځپلې هیواد کې د اوسیدونکو خلکو په ژوند کې بدلون راولي. تر ان مخکې ورسته امریکایي ډیپلوماټ په لیبیا کې د امریکا سفیر کریس سټیونز وو چې پردن دی وو او ووژل شو. تیر کال د سپتمبر پر 11 په بنغازی کې د امریکا پر سفارت حمله وشوه چې پکې سټیونز د سفارت دوه ساتونکي او یو د معلوماتو افسر ووژل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې د ترکیې په سفر وو په افغانستان کې د ځواني ډیپلوماټ وژنه وغندله او د سختریزو طالبانو د حمله بوزدلانه وبلله. د ترکیې بهرنیو چارو له وزیر احمد داوود اوغلو سره د خبري غونډې پر وخت وویل پر ان او هغه کسان چې ورسره ول طالب ترهګرو حمله وکړه. طالبان هغه خلک دي چې سهار د دې لپاره نه ول ویښ شوي چې خلکو ته تعلیم ورکړي یا مرسته وکړي، بلکې دا مقصد یې دی چې تباهي خپره کړي. کیری ویل ان زړوره امریکایي وا او د کتابونو په ذریعه د علم رڼا خپرولو هوډ کړی وو. دا کتابونه د زده کوونکو په مورنۍ ژبه لیکل شوي ول. له هغو زده کوونکو سره نوموړی هیڅ نه ول لیدلی، خدای خپل ذمہواري ګڼله چې له هغوی سره مرسته وکړي. کیری دوه اونۍ مخکې له ان سره په افغانستان کې لیدلی ول. هلته هغې د بهرنیو چارو له وزیر سره په سفر کې مرسته هم کړې وه. د ان یو ورور او دوه خویندې دي. هغې له جان هاپکنز پوهنتون نړیوال اړیکې لوستې ول. اژانس فرانس پرس د ځواني مرګ ډیپلوماټ ترور له خلی زیاتوي چې په افغانستان کې ورځ او شپه خطر موجود دی، خو ان د دې خطر پروا و نه کړه ځکه چې دی غوښتل نړۍ وژغوري.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15,360 15,340 او په 15,360 صافي اوریدل شي. بالکل اوریدونکو، او که په دغه سپو باندې زموږ د خبرونو په اوریدلو کې کوم ستونزه لري، مشکل لري، نو خامخا موږ سره شریک کړئ. اوس تاسو ته د وادي سره سم پام کوه تنظیم خبرونه دروو چې امان الله ناصر تاسو ته جوړي.
السلام علیکم، دا رادیو کمال دی او ګورګین مرچکی یواری بیا ستاسو د دماغ د مرمت کولو د پاره د ډیرو زړو زړو په لوکل بسونو کې د ګړبی دلو د بازار په دړو او ددونو کې سرګردان شو او په دماکو او ټکونو کې د ټکول شو خبرونو سره حاضر دی. پدې هله یو چې د انتخابي امیدوارانو په مفتو دعوتونو کې به د دوی خایستو خایستو او خوشنما ناروبه په خوشفهمۍ کې مبتلا کړی نه یاست. د دوی تنخوادارو چمچګانو به د دوی په تعریفونو تعریفونو لیونی کړی نه یاست او د دوی د تعریفونو بی سوره ډول او سرنا ته به په اتن شوی نه یاست. اسی خبرونه ډیر دي، په ټولو باندې به زه خپل ماهرانه رائے څرګندوم. خو اول تاسو ته دا خبر درکو چې په تیرو ورځو کې یو لوی جګړه د نیګران وزیر اعظم هم وشوه. خدای گواده چې د دې لپاره تر ټولو معقوله خوش اخلاق او د بيداغه مازی امیدوار زه پخپلوم. او د ملک ناپرسان سیاسی او سرکاری کمیټیانو هم زما په نوم ډیر غور کړو. او تاسو ته معلومه ده چې زما دلته څومره مخالفین شته. تو تکای چکری، شالیلا بادامی، سرورسک فریادی، ټول زما په خلاف الیکشن کمیشن ته لیکل شروع کړه. تو تکای او شالیلا غو تعویذونه او جادوګان هم را باندې وکړل. پنور خو میخوا نه ده بده شوی. هغه جالی ډیګری چې ټوله دنیا ته ورخکارا کړه په هغه مې سخت سپکاوی وشو. خیر وای سل د سونار یو د لوهار، کما هم دوی ته پشلومبو کی رانجا ور نکړل چې اوازونه خراب شي، او په میک اپ کریم کې می کیمیکل ور و نه چول چې مخونه بابا. خیر مخونه خو اوس هم داسي دوخی د مور مخونه دي، نور بینو څه بدرنګ کم.
یو دا سړی لیونی سو، د دې څه ګډې وډې شروع کړلې؟ سورسکه خبرونه شروع کړه.
خبر خدا دی چې تبریز پشلب صاحب هم پورا د 5 کالو بیرونی دورې څخه پس بیرته خپل خواږه وطن ته راغلی دی. څرنګه چې د ته د ځینو خلکو لخوا ډېرې سختې دړکې ورکول شوي دي، نو دی غریب په ایرپورټ کې ناست د باندې نه راوځي. او تاسو ته معلومه ده چې زموږ نماینده بیبي توتکۍ، بلکې بیبي پستکۍ، بلکې تیزکۍ، تندکۍ، چکري د ته ورسېدلې ده. راځئ چې د دوی دواړو د امریکا په ژوندۍ بڼه واورو.
تاسو د ایرپورټ څخه د باندې ولې نه راوځئ؟
زما مرضی، ته ولې پریشان یې؟
نام دومره وخت بعد راغلی، باید چې کور ته ورسئ.
ای بی وقوفی، څلوېښت کیسونه دي روانی دلته په دغه ناست یمه. که چیرې د ګرفتارۍ آډر وشو بیرته به په جهاز کې کینم او ځم به که خیری.
اشته تللی ولې وې؟
په ملکې ناپرسان کې که لوی لیډر جوړېږي نو یا خو د باندې لاړ شه، خسیر و سپاتی وکه، او بیا څو کاله بعد راشه لوی لیډر به درنه جوړ شوی. او یا بیا دوهمه طریقه دا ده چې جیل ته لاړ شه، دوه درې کاله هلته ښه آرام وکه، چې راووځي غټ لیډر به درنه جوړ شي. نو زه هم راغلی یمه، الیکشن به کوم کنه، او بیا به نو ټینۍ سملی وي، او د سملی پاسته سیټونه به وي، ځکه زما د عوامو نه دا ریکوست دی چې راکې ما ته خپل ووټونه، راکې کنه، راکې ووټونه.
ګرانو او قدرمنو ملګرو، دا زمون پخوانی صدر جناب تبریز پشرب صاحب چې خپله سورنایه اورول. هسې دی تبلې هم ډېرې زبردست غږوي. د الیکشن ورځې او شپې روانې دي، دغه رنګ سیاسي سورناوي او تبلې نن سبا د ملکې ناپرسان پر هر چوک اورېدل کېدی شي. ټول ووټونه غواړي. مختلف امیدوارانو خپل انتخابي پوسټري چاپ کړي، او په هغه باندې یې خپل د واده 40 کاله پخوانی فوټوګان هم لګولي دي، او خلک په تیر باسي. دغه رنګه په بیلو بیلو پردیو دیوالونو باندې مختلف چاکینګ هم شوی وي. یعنی دغه لیډران په خپلو خایستو خایستو بنگلو خو چاکینګ نه کوي، دغه کار هم د غریبانو ووټرانو له دیوالونو نه اخلي. راشي چې شالیلا بادامی په دغه دیوالونو او پوسټرو باندې لیکل شوی دغه رنګه څو نارې تاسو ته واوروي. د شالیلا بادامی راپور.
ګرانو ملګرو، دا وخت زه د ملک ناپرسان په یو روډ ولاړه یم. دا یو چوک دی، او د بیلو بیلو لیډرانو وای توبه، د لیډرانو عکسونه او بینرونه هم لګېدلي دي. جلسه او جلوسونه شروع دي. د دوی په بینرانو او په دیوالونو چې کومې نارې لیکلې دي، د هغوی د ویلو څخه وروسته داسې معلومېږي چې د نړۍ تر ټولو ښه او ایماندار لیډران ټول دغه چوک ته راغلي دي. پوسټر لیکلی دی، ستاسو د حلقې تر ټولو ایماندار، خوش اخلاق، خوش لباس، خوش گفتار. دا بل بیا لیکلی دی، د بیداغ مازی مالک، چلویش جمعه تپاس، الان کې دا سړی زن ډېر ښه پېژنم، په میټریک کې څلور وارې پیل شوی و، بیا بل چا د ده پر ځای امتحان ورکړی و. خیر زه ولې د دوی پر ځای درواغ وایم، راسي چې د دوی تعریفونه د دوی په خوله واورو. دا یو لیډر تقریر کوي، چمچای هم ورسره ولاړ دی، وای اوري.
چودری مٹھان
زندہ باد،
چودری مٹھان
زندہ باد،
چودری مٹھان
زندہ باد.
گرانو قدر منو عزت منو وترانو، زما د انتخابی الکے درو مشرانو کشرانو خزو او بچانو.
صاحب وم دا څه کوي؟ وم د کشنانو چمچګري د څه دپاره کوي؟ هغه خو وټ نه لري.
بې وقوفه ته راتلونکی الیکشن غم هم باید چې د اوس څخه نه و. په بل الیکشن کې به دغه ماشومان غټ شوي ووټ پوخ که بې وقوفه. نو ما ویل ما خو تاسو پېژنئ، او که مې نه پېژنئ نو اسمبلۍ ته د تګه وروسته مې سوه پېژنئ انشاءالله. ماشاءالله د بې داغ مازي مالک یم، نه مې پر مازي داغ شته، نه پر حال او نه پر مستقبل. نه مې پر کالو داغ شته، نه مې پر کمیس او نه پر پتلون. زما په مقابله کې چې کوم شخص ولاړ دی، پر پزه یې د چچک داغونه دي، پر کالو یې د مبلیلو او ګریسو داغونه دي، او پر کوټ یې د سوځلي استری داغونه. څوک چې خپل مخ نشي مینځلی، خپلې جامې نشي مینځلی، د کوټ صحیح استری نشي کولی، هغوی به ستاسې دپاره څه کار وکړي. چودری بتنگ
زندہ باد،
چودری بتنگ
زندہ باد،
چودری بتنگ
زندہ باد.
دانا آغا انتخابی امیدوارا وینا و چه پورا لیوی میشتی چخا نو لمبی دلی. دره واری دا کرپشن پا کیس که دنانا سوی دی، اوس هم هر دره مورز دا جالی ڈگری پا کیس که پا عدالت کی پیشانی کوی. رازن چه وسوار سو چه دا مخالف امیدوار چودری لونگ بیا سوائی.
چودری لونگ
زندہ باد،
چودری لونگ
زندہ باد،
چودری لونگ
زندہ باد.
چودری متان پر ما الزام لگولی و چی مخی خیرندی جامعه پا مبلیلو او کوچه پا استریس وزلی دی، دا ټول د دل وجه د دا پا پینزه کالا حکومت که پا نلکو که یو غرپو با ندر اغلی زکمی مخیران او کالی پا مبلیلو غل پاتسو او پاتسو کوت دره دره ورزی بلوت شدنگو بجلی بناو. یو راد ما خپل کوت استری کاوی پا داگری بجلی اولارا و تاسو تا که معلومه کنی، ما تو خو معلومه و چه واس بنو دره ورزی بعد بیا بجلی رادی. زکا ما استری پر کوت آقا ترا پریشووی اولارم بدسوم گوره چه تر تکلو دلیو پداش پا بجلی جرالا اوز ما کوت دا بجلی در اطلول سرا وار واقستی زاغ داخ پر پیداست. نو استاسی وواید چه دا از ما کسور دی او کده ده کسور دی. نامانو نامانو
چو داری مطنگ نامانو،
نامانو نامانو
چو داری مطنگ نامانو،
نامانو نامانو.
ایار پس که تکره شروع کهیر
پام کوی چه دا دیواری خپل ووت پا چودری مطنگ زایا نکی. خپل ووت زما رنگ خوش اخلاقه، خوش گفتاره، خوش کرداره، خوش ناداره، تابیداره، المنزگزاره، تو امیدواره تور کهی. ده خدای روی می در وری دی، ده داغ سروی سروی لمنی روی می در تنی والی دی، زما دادش پشو دک سر تو گوری، وام ده دیواری وش را کهی، داسی نیه چه ده دیواری بیا ده تیر واری پرن، زما ده وطو بیچی خلاسی چه یو وط زما، هاو یو ده تورک لیونی وط پکی پروت. پا یادی نره، وام ده دیواری کمی وط نکی را، نو بیا قسم دی چه زار خوه ساده رو آچه وقت.
یون یون دا خو تا تیر واري هم ویلي و چې ځان به وسات ور واچوم، نو کله دې ور واچوي؟
ما خو ور اچولی و، اناګو بېرته په سولاغه کې د اوبو سره راوویستم. بیا وصیت هم راته وکړي، ول ځان مه وژنه، په بل الیکشن کې به خلک ووټ درکړي. ای خلکو، زما د انا هغه اخري خواهش خو ورپره کوي، اخري خواهش خو خلک د دښمنانو غلا ورپره کوي. ای وام زما انا اخر ستی معنا و. پام کوه چې ووټ بل چاته ورنکې، پام کوه. ای کاکو وام پام کوه.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.